لازار كاروان.
دا زهر رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهر کاروان د دیونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهر کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. یوناما وای د افغانستان د 3.5 میلیونه معتادینو څخه یوازې 1.5 میلیونه یې روغتیایي اسانتیاوې په واک کې لري.
د احتیاط درملنه ډېره پر مصرفه درملنه ده. په دې کې تر هر څه مهمه دا ده چې باید کافي بشري منابع ورته موجود وي چې متاسفانه اوس نشته.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادې ښځې وایي د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یو چې د احتیاط درد وزغمو.
بارها خودم علت کرده بارها
زه او زما اولادونه تو زلی ربا ولیدی دست ورس هم رغلی چیزی پتیشه و حلیم او چاکوی روانده رایست تلیده زما ما شرزوی بیجیر واحه تو زلی زه در پور شرلی ما
دا چې د معتادین گوخه کیدل هغوی او د هغوی کورنی پا چه ډول روانی ناروغی اخته کوي پا دی اړه له ډاکټر نومان پوپل سره مرکه لرو.
دوی هم د همدغه حالت نه ډیر متاثر دي او ډیر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوی دي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
فکر یې نازوانه موبایل در مات که نازوانان تاسې یاست که زه
ولې موږ چه نازوانی در سره کړي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 1.5 میلیونه یې روغتیایي اسانتیاوې په واک کې لري. د دې سازمان په ستراتیژیک چوکاټ کې راغلي په افغانستان کې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر سوی او د نشه یي موادو اصلي قربانیان ځوانان، ماشومان او ښځې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما دفتر مرستیال وایي د دوی اداره هڅه کوي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې راجذب کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره له 2023 څخه بیا تر 2025 میلادي کاله پورې خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلان کړ. په دې چوکاټ کې راغلي که څه هم د کوکنارو د کښت کمولو په اړه راپورونه خپاره شوي خو بیا هم په افغانستان کې معتادین مخ په ډیرېدو دي. د دې سازمان په تازه ستراتیژۍ کې ویل شوي چې د افغانستان له 3.5 میلیونه معتادینو څخه یوازې 1.5 میلیونه معتادین د درملنې اسانتیاوې لري. د یوناما څېړنې ښیي افغانستان په آسیا کې درېیم هېواد دی چې د ایچ آی وي په وایرس ډېر ککړ ناروغان لري ځکه هغه معتادین چې نشه یي مواد ځانو ته پیشکاري کوي د پیشکاري نوې بمبې نه لري او څو معتادین د ایچ آی وي په وایرس ککړ بمبه په ګډه استعمالوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما دفتر مرستیال مارکس پوتزل د دې سازمان رسنیو ته په خبرو کې د طالبان له حکومت څخه غوښتي چې د معتادینو پالنې ته ډېر پام وکړي. ښاغلی پوتزل ویلي موږ د معتادینو د درملنې مرکزونه وینو واکمن مقامات کولای سي چې د دې مرکزونو د خوراک، جامو او درملو لپاره ډېرې پیسې ځانګړې کړي. دا ډول موږ د نړیوالې ټولنې څخه هم غواړو چې په دې برخه کې مرسته وکړي. موږ د سیمې له هغو هېوادونو سره همکاري کوو چې د معتادینو درملنې ته لیواله دي. له هغوی څخه غواړو چې په دې برخه کې له واکمنو مقاماتو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت له اسنادو پرته ادعا کوي چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر 5 میلیونه ته رسېدلی دی. په افغانستان کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره په 2015 میلادي کال کې ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته وروستۍ سروې وکړه. د دې سروې پر بنسټ د معتادینو او احتیاط له امله د زیانمنو سوو خلکو شمیر تر 3 میلیونه ډېر ښودل سوی و. د معتادینو د درملنې کارپوهان د معتادینو په مرکزونو کې د امکاناتو او مسلکي اشخاصو نشتوالی د معتادینو د ډېرېدو اصلي لامل بولي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې د معتادینو د درملنې بهیر ډېر وخت او ډېر مصرف ته اړتیا لري.
د احتیاط درملنه متاسفانه ډیره پر مصرفه او ډیره اوږدمهاله درملنه ده. په دې کې تر هر څه مهمه دا ده چې باید کافي بشري منابع ورته موجود وي، مسلکي کسان ورته موجود وي چې متاسفانه اوس نشته. امکانات ډیر محدود شوي دي. هغه مراکز چې په 13 کلونو کې یو په بل پسې رامنځته شول اکثرا سقوط سره مخ دي، بند شوي دي. هغه کسان چې دی هغو پروزنه کې ډیره پنګونه شوی و هغو خپل کارونه وظیفه له لاسه ورکړي دي.
د طالبانو حکومت په تیر ژمي کې اعلان وکړ چې دوی په کابل کې د معتادینو د درملنې لپاره 5000 بسترز مرکز فعال کړ او د سلګونو معتادینو د درملنې لپاره زمینه برابره کړې ده. خو د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې دا مرکزونه د خوړو، درملو، صابون او شامپو له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې یوناما وایي د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 30000 یې روغتیایي اسانتیاوې په واک کې لري.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي یلی بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور د عزت پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه یم، خامخا مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې $1,000,000 وو، همدغه سرمایه مه ټوله واخلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د بامیانو ولایت معتادی ښځې شکایت کوي چې دوی د روغتیایي امکاناتو د نشټوالي له امله دې ته مجبوره سوي چې نشو ته دوام ورکړي. دا ښځې وایي د نشو دوام ته دې سبب سوی چې د روغتیایي ستونزو تر څنګ د کورنۍ تاوتریخوالي پیټی هم پر اوږو یوسي. د ښځو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزو ته په کتو سره معتادی ښځې کافي خواړه نه لري او همدا لامل دی چې د مور او ماشوم مړینه ډیره ده. زموږ همکار په دې اړه راپور چمتو کړی چې د یوې معتادی ښځې په غږ پیل کیږي.
ما دامی بار مونده، ما هیچ نمیتونم از کی کمک بگیرم. کی
نگاره یو دو څلویښت کلنه میرمن ده چې د بامیانو د ښار په یوه څنډه کې ژوند کوي. دا چې له 3 کالو راهیسې نشه کوي وایي لومړی خاوند معتاد و او د وخت په تیریدو سره ده هم ورسره معتاده شوه. نگاره ازادي راډیو ته وویل چې معتاد میړه یې د دې اولادونو ژوند تریخ کړی دی.
بارها خودم علت کده، بارها
زه او زما اولادونه څو ځلې د بولیدی د سوراس هم راغلی چې زه په تیشا وحلیم او چاقوی را باندې را یستلې ده. زما مشرزه به ډیر واه څو ځلې زه د کور شړلې یم.
د نګاری په وینا بې وزلی، د روغتیا امکاناتو نشټوالی او ټولنې ناسم چلند پر معتادو ښځو د ژوند کړۍ را تنګه کړې ده. د بامیانو معتادې میرمنې وایي چې روغتیایي خدمت په وخت کې نه لري. د نګاری تر څنګ لسګونه داسې معتادې میرمنې شته چې له کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالي سره مخ دي. 26 کلنه فرزانه چې د 4 اولادونو مور ده همداسې تریخ ژوند لري. دا له 4 کلونو راهیسې نشه کوي چې اوس د خپل ورور په مالي مرسته په کابل کې د معتادینو درملنې په یوه خصوصي روغتون کې بستري ده. فرزانه وایي چې ګاونډیانو څو ځله وځوروله، اخر دې ته مجبوره شوه چې نشه پرېږدي.
د شپې ټول ګاونډیان زموږ د کور پر شاوخوا راټول شول. ویل یې دلته څه خبره ده؟ دا ساقیخانه ده چې تاسو نیمه شپه ځئ او راځئ. موږ عملیان خلک یو، نه مو د تلو راتلو، نه د ډوډۍ او نه هم د کیناستلو وخت معلوم دی. آخر مجبوره شوم چې له هغه کوره راووزم او روغتون ته راشم. آن دا چې د خپل کور دروازه مې هم قلف نه کړه. ما ویل تا زما سره وفا ونه کړه.
په افغانستان کې معتادې میرمنې وایي چې د دوی د ستونزو د حل کولو لپاره هیڅ ځای او ادرس نشته. د 1400 شمسي کال د عقرب په میاشت کې د طالبانو حکومت د معتادینو راټولولو بهیر پیل کړ. په دې معتادینو کې میرمنې او ماشومان هم شامل وو چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. د سرطان د میاشتې 15 نېټه د نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. په دې مناسبت د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل راپور کې وویل چې د نړۍ له هرو 3 معتادینو څخه یوه یې ښځه ده. دا راپور ښیي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ مخکې، یعنې په 1401 شمسي کال کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 2 مرکزونه فعالیت درلود چې له دې مرکزونو څخه یوازې 5 مرکزونه ښځو او ماشومانو ته ځانګړي شوي وه. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په افغانستان کې معتادې میرمنې روغتیایي خدمات په واک کې نه لري او د دې تر څنګ د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار هم وي. په بامیانو کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مهدي رضایی ازادي راډیو ته وویل
به دلیل فقر و همچنان
بیوزلی، کورنۍ تاوتریخوالی او په ټولنه کې د معتادو نارینه و موجودیت د دې سبب کیږي چې ښځې نشو ته مخه کړي. د ټولنې دې پور ته ډیر زیان رسیږي. دوی روغتیایي خدمات په واک کې نه لري. دا د دولتونو وظیفه ده چې د ټولنې ټولو اقشارو په تیره بیا ښځو ته چې ډیر زیان ورته رسیږي روغتیایي خدمات وړاندې کړي.
ارائه کند موږ وغوښتل چې د معتادو ښځو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت نظرم وپوښتو، خو د دې راپور ته چمتو کولو پورې د طالبانو د حکومت د بامیانو ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس سیف الرحمن محمدي زموږ پوښتنې ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تر دې مخکې د معتادو میرمنو د درملنې په برخه کې مالي او تخنیکي ستونزې منلي او ویلي دي چې هڅه کوي د معتادو ښځو د درملنې غیر فعال مرکزونه بیرته فعال کړي.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واورئ. معتادین د وخت په تېرېدلو سره له کورنۍ، خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي او د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي، چې دا کار معتادین او د دوی کورنۍ له ډېرو رواني ستونزو سره مخ کوي. دا چې د خوښیو له مراسمو څخه د معتادینو ګوښه کیدل خپله معتادین څومره ځوروي، دا کار د دوی پر نږدې خپلوانو څه ناوړه اغېزې کوي او څنګه کولای سو هغو معتادینو ته بیرته له ټولنې سره د یو ځای کېدو او خوښیو په مجلسونو کې د ګډون زمینه برابره کړو؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې معتادین ولې د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي.
دا چې معتادین په دوامداره توګه د مخدره توکو نه استفاده کوي، دا خپله ګوشهګیري او یا انزوا طلبي یو اختلال دی. د همدغه اختلال ذهني حالت دی، من جمله انزوا او ګوشهګیري، افسردګي شدید، سوء ځان، او دا چې دوی خپله تا روزمره فعالیتونو سره تمایل نه لري او له لاسه ایزي. حلاوتن دوی کې د کورنۍ بنیاد او یا حساس تاداب کورنۍ لمنځزي او دوی ته هغه عاطفي حالت چې نور نورمال خلک لري دوی سره هغه عاطفي فعالیت نه لیدل کیږي. علاوه دا سبب د دې ګرځي چې په اجتماع او محیط کې دوی ته یو مشکلات پیدا شي. او دا چې ګوشهګیري او انزوا طلبي اصلا دا یو استرابي اختلال دی چې په هغه کې خپله معتاد فرد د ویرې احساس کوي. د دې له کبله دوی نو په همدغه خوښیو محافلو کې اشتراک نه کوي. دا ویریږي چې دې ته کوم هلته کوم حالت رامنځته نه شي، په کوم دام او یا په کوم جال کې هغه اخته ونه شي، او د دې نه دا شرمنده او خجالت زدگی حالت ورته پیدا ونه شي چې د مخدره توکو نه استفاده کوي.
آیا ټول معتادین همداسې ګوښه اوسېدل خوښوي که ځینو ځانګړو نشهیي موادو دوی دې ډول ګوښه ژوند کولو ته اړ ایستلي دي؟
اکثرا هغه معتادین چې په طولانی مدت توګه د مخدراتو لکه الکولو، هفیونو، کوکاینو، شیشو او یا شیشه و همفیتامین چې استفاده کوي، دوی ته همدغه حالت د ګوشهګیري و د انزوا طلبي حالت ورته لیدل کیږي. علاوه دوی باندې د الزایمیر و یا د حقل زوال او دلیریوم مرض هم لیدل کیږي. اکثرا لیدل سوی دي دغه معتادین چې طولانی مدت توګه استفاده کوي.
تا چې معتادین د خوښیو په مراسمو کې برخه نه اخلي، دا کار خپله معتادین څومره ځوروي او د دوی پر ذهن او روان څه ناوړه اغېزې کوي؟
واقعا اکثرا مریضانو سره چې موږ مشوره کوو او یا مشوره مو کړې دي، دوی هم د همدغه حالت نه ډېر متاثر دي او ډېر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوی دي. او هغوی هم نو دا چې د دغه حالت نه څه چاره لري څه هغه نري، موږ ورته مشوره و مشورهګانې و هغه نو موږ ته ورکوو. نو دوی هم په همدغه انزوا طلبي او یا دا گوشگیری چې یو افسردگی اختلال دی او یا استرابی اختلال دی دوی تر آمستگی گی، اکثرا دمدغه چې دوی طولانی مدت توګه د مخدراتون استفاده که دوی تر آمستگی گی. او متاثر سل فیصد دوی متاثر دی او دوی نغواری چی دغه حالت ورته پیدا شي، خو لیکن دوی وایي چې مونږ څه وکړو، چاره نشته، نو مجبور یو چې دغه ځان باندې تعمیل وکړو.
هر معتاد خپله کورنۍ او خپلوان هم لري. دا چې معتادین د خوښیو په مراسمو کې برخه نه اخلي، دا کار د هغوی په نږدې خپلوانو څومره ناوړه اغېز کوي.
دا نو یو طبیعي امر ده چې دا معتادین او یا د دوی انډیوالان چې معتاد دي په همدغه محافلو کې اشتراک نه کوي، دوی حتما متاثر کیږي، ځکه چې ځینې خراب عادتونه چې معتادین لري لکه غلا چې دوی غلا کوي او یا تعدید کوي ځینې کسانو، او یا هم د مخدراتو توکو د پیسې ترلاسه کولو دپاره دوی حتی ځینې کسان وژني. نو د دې له کبله نو د خپلوان هم د دې نه حتی زوی و مور خور پرار کاکا ماما دوی هم دوی نه یو خجالت باسي چې په محیطو په اجتماع کې دوی ته څوک ووایي چې د تا پلاره او یا د تا زوی او یا د تا وراره او یا د تا ورور معتاد ده. دوی ته یو خجالت حالت د شرمندګي او خجالت زدګي رامنځته کوي. نو د دې له کبله دوی نو حتما د دې نه متاثر دي چې ولې د دوی ورور او یا کاکای او یا مامای او یا وراره یې معتاد شوي دي.
که معتادین د ډیر وخت لپاره یوازې پاته سي او کلونه کلونه یوازې واوسي، دا کار د هغوی د درملنې بهیر څومره ټکنی کوي؟
د طب له لحاظه هر مرض چې طولانی مدت او یا ډیره مدت ورته تیر شي هغې ته مونږ مزمن وایو او یا کرونیک حالت ورته وایو. که هغه نو کمه مدت تیر شوی او یا د شروع په مرحله کې وي هغه نو بیا حاد ده، یعنی حکیوت دي. نو د طب له لحاظه هر مرض هر حالت چې دی او مرض سبب ګرځي هغه کیدای شي چې په حاده توګه تداوی دیر ساده ده، لیکن چی مزمن حالت تلر شی اغا بیا مشکلات را منستکی که دیشی چی طولانی مدت تداوی وغواری ضرورت وی حویا دا چی که دیشی چی داد معنت حالت یعنی تداوی ریزلت نور کهی. اغا حالت نو دیمدغا معتادینو پامنس که دیل لیدل سویدی چی اغوی تا بیا لکش ما قبلا بیان کرد دا الزایمیر و دلیریوم و حویا دا حقل زوال مرزونه حویا نور روحی و روانی حالتونه ورته پیدا کیگی او یا همراز عصبی ورته پیدا کیگی چه حقا وقت نو تداوی لک ذره مشکل وی او یا هم ناممکن وی.
څنګه کولای شو هغه معتادین بیرته له ټولنې سره یو ځای او د خوښیو په مجلسو کې د ګډون جرأت ورکړو سي یوازې ژوند خوښوي؟
دا روانشناسی له لحاظه چاره و تداوی لري. چاره و تداوی دا ده چې دوی په مراکزو د معتادینو تداوی مراکز ته مراجعه وکړي و هغه ارواپوهان او یا روانشناسان چې دي او یا ډاکټر صاحبان کانسلرونه چې په همدغه تداوی معتادینو مراکز چې همغه مراکزو ته چې مراجعه وکړي نو خود د دوی تنو کانسلرانو هغه لارې او چارې ښیي او ډاکټر صاحبان ورته دواګانې ورکوي چې دغه حالت نه راوزی. نو دوی باید هغه تعهدات چې کانسلر و ډاکټر صاحبان و روانشناس سره کوي په همغه باندې عمل وکړي. او کورنۍ هم دوی سره بدرفتاری و د استګما او یا دسکریمینیشن لري کی، ځکه چې دوی باید بیرته خپل همغه اولی حالت ته راشي و نورماله توګه ژوند وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونی ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شیده چې د جمیل دکان ته د هغه دوه انډیوالان ورځي، خو جمیل په قهر کیږي او هغوی ته وایي چې نور مې ستاسو له انډیواله یې توبه ده. دا چې د جمیل د انډیوالان د څه لپاره د هغه دکان ته ورغلي وو، جمیل ولې له هغوی سره ملګرتوب پرېښود او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
Ha ha ha. جاویل جانا څنګه شو سیګریټي خوان وکړ کنه
یار غفار جانا ډیر خوان وکړ بل سیګریټ ټایم ډکه زور ور غفار جانا بل سیګریټ ټایم ور ډکه
ور ډکه یال دان نه ناستا نه را ډکه
ونه سارا ته څه کوي واشنی یې اوس یې هم پوره یو سیګریټ یوازې ووهه هغه یې هم اول ځل دی را باندې تاوان نه شي
اجی اسلامه دا څومره خوږه سندره ده تو خو د آواز لږ جکه
کومه سندره
تاسو چوپ شئ دغه سندره ده نو دا خو رښتیا هم جکه سندره ده تاسو ولې خاندئ
یار جمیل جانه رښتیا هم چې نشه یې زوروره دا سندره نه ده د سپي خپه نه خپه
موٹر سے شو
موٹر کو مخت والا
بالک تو نیچے کا موٹر کو دے دا دے مخت والا
موٹر میں داد ہے
خیر
سب کو موٹر پہ سے سوار اعظم اغزما کرتے ہی چیر دیتا
کرتے ہی دیتا دادا واقلا
تو وہ درے گا زی واغندم
خوشی کا کرتے چیری
بھائی بنائی جڑ کر چپا رہا خبر ہے میں خاندے دمرا نہ پوئے کرتے پتلو نہ سارا پیشن
جب الجارا خدے دے نکی بولے بولے ون ہے دیکھ پھل لے ون آنی چپر تھا باندھے خاندی سیگریٹی پہ سر نہیں بولی دی نہ خان دی
بس آجی صاحب اسپین گیری خاطر میں وکر گننو زوار سر جوڑے دما بس زنو لاڑم تا سے پوچھا بندار مو
والکا پختور کی دے پریدا جمیل پہ سے وارشا تر کور ہے اور سوا نشد پکم کندے کی انلوے گی اب یہ چیر سے موٹر ہو نہ وہی
وہی نہ سارا وارشا سگریٹ ہے منہ پی ہوا ہے کار سے پیو جی پوکھ میں پکتا ہے تو
سڑے تاسی پورا سگریٹ پی ہوا
بس ڈیر یار سات پکوائے
ہو سات ہوں تیر شو زدی جمیل پہ بارہ کے اندیکھنا لرم
السلام علیکم جمیل جانا
سلام علیکم جمیل جانا
وعلیکم السلام غفار سڑے مشے نثار تم سڑے مشے خیر راگ لے
خیر اسی جوان دے اسی اوہو جمیل جانا دا لاسی والے چڑھ لے دے
داخو پرون مقام جستا سے لبندار سے خکور ترتلم لارا کی پیو کاندا کی ولوے دم او لاس میں مات شو
سوائے مات شو
او مات شو
نو ڈاکٹر تو ورغ لے
ورغ لم ڈاکٹر میں لاس پہ گچو کی راوتا ڈے
خا خیر خدای بھی جور کی خا اس دارا تو ہے چی اوڑ مشپر سات تیر شو کنا
سے سات بمی تیر شو بھی بابا یہ واجی بندار ہوا دا سے بندارو نا خمو گا اتاسے ہمیشہ کہو
دانو تو ہے چی آجی بندار ہوا تا تر وہ سے پورے دا 400 سگریٹائی وہ حلائی ہوا
نو سگریٹائی خو میں وہ سم ندائی وہ حلائی
دانو تو ہے چی نمی دا دی وهلی، یو دودم نه، یو پوره دانه سیګریټۍ دې وازې ووهه. داسې عجیبه خبرې دې کولې چې له خندا دې مړه کړو زوروره.
نه پوهېږم، زما نه دی یاد.
ستا به دې وي یاد، خو موږ په موبایل ویډیو درته جوړه کړې ده.
ویډیو مو جوړه کړې ده، داسې راښکاره کوي.
دا دې وګوره زما په موبایل کې ده، ودرېږه درته وښیم. دا دې وګوره.
ودرېږه، زه یې چاره نه کوم.
ورزا ورزا رکت وکړه له خیره.
موټر ولې حرکت نه کوي؟
نو خو تا بریک نیولې دی.
ښه خیر دی، پښو کورته ځم. بس دی لرې کوي، بس هېڅ شرم او یا نه لرې.
څه کوې نازوانه، موبایل دې را مات که.
نازوانان تاسو یاست که زه؟
ولې موږ څه نازواني درسره کړې؟
دا نازواني نه ده چې یو وار مو د چرسو سیګریټۍ را باندې ووهه، او بیا مو ملنډې را باندې وهلې. ویډیو مو هم رانه جوړه کړې ده.
دا خو انډیوالي ده، په انډیوالۍ کې خو ساتیری وینو.
دا انډیوالي نه، بلکې بې عزتي ده. تاسې زما انډیوالان یاست که زما دښمنان؟ انډیوالان داسې وي چې خپل انډیوال په چرسو اخته کوي.
نو دا خو یو ساتیری وه، په یو سیګریټۍ خو څوک نه چرسي کېږي.
بس بس، دا خبرې نور پرېږدی. زه سار لنن څخه هم له چرسو سره او هم ستاسو سره خدای پاماني کوم. نشه سړی بې عزته کوي. څوک چې عزت ونه لري ژوند څه کوي؟ که دا ویډیو یو چا لیدلې وای، زه به په شرمونو شرمېدلی وای.
نو ویډیو خو دا دی ماته شوه،
او بل دا چې مونږ ټوکې در سره کولې.
نشه دې ورکه شي، تاسې ورک شئ او ټوکې مو ورکې شه. نور زموږ او ستاسې انډیوالي پر همدې ځای ختمه شوه. خلاص.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.